امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې ساعت دویمه نیم ساعته خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
د سوریې رژیم د حلب پر ختیځو برخو باندې د هوایي بمبارۍ د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړ. د پیرو په پایتخت لیما کې د آسیا او پاسفیک د همکارۍ د سازمان یا ایپیک علي غونډه پای ته ورسېده او د جرمنی صدر اعظم اعلان وکړ چې د څلورمې دورې لپاره ځان کاندیدای.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو وروستو اول د سوریې د خار د وځي په باب یو رپورټر واخلو، بیا په افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اثرات په باب د خاغلی سروان رپورټ واوري. په تخار او په خاص ډول په تعلقاتو کې د وسلوالو ډلو د زیاتوالي له کبله د خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې دي. په دې باب د ګلرحیم نیازمن رپورټ مه هیروئ. او په اخر کې هم د امریکا د حکومت د نوې کابینې د غړو د تقرر د حل زلو په باب یو رپورت اوریدل شي. خدای دې اوس پوره خبرونه واوري.
د سوری رژیم د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړه چې په حلب باندې د بدریغه هوایي بمباری او د بندول په خاطر ورنه کړې وه. د دې پلان له مخې جهادي ډلې بل حلب نه وځي او د سوری رژیم او روسیه به اجازه ورکړي چې د ختیځ حلب چارې د یوې محلي شورا لخوا اداره شي. هوایي بمباری به ختموي. خو د سوری خارجه وزیر ولید معلم د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز د هغه په قول په بشپړه توګه ردوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس د حلب پر ختیځو برخو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي له تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارتمان الوتکو بمباري او د ماشومانو د روغتون په نښه کول غندلي دي. سوزن رایس د روسیې او سوریې حکومتي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې په حلب کې به د ماشومانو په روغتون باندې د مجرمانه بمباري پوښتنه ورنه حتمن وشي. هغې ویل چې متحده ایالات په سختو ټکو کې د خیریه مؤسساتو په کارکوونکو ملکی تاسیساتو او زیربناو باندې د روسیې او سوریې د رژیم د هوایي قواو د وحشتناکو بمباریو غندنه کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسې وایي چې د روسیې د جټ الوتکو لخوا د تېرې سې شنبې نه تر اوسه پورې د حلب په شلو نهیو باندې بمباري شوې. د ویشتو ماشومانو په شمول له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. روسانو څلور روغتونونه هم بمباري کړي دي. په حلب کې دا وخت تقریبا 2,15,000 ملکیان بند پاتې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید نامزد کاندید رینس پریبس د ښاغلي ټرمپ لخوا د مهمو حکومتي پوستونو لپاره د سرسختو محافظه کارانو د ټاکلو نه دفاع کړې ده. هغه د ای بی سي تلویزیون ته وویل چې موږ به هغه څه کوو چې د امریکا د ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري. له بلې خوا ټرمپ د یک شنبه په ورځ په نیو جرسي کې د خپل شخصي تفریحي مرکز په هوټل کې له خپلو دوه نږدې انډیوالانو د نیو جرسي له ګورنر کریس کریستي او د نیویارک د پخواني ښاروال روډي جولیانی سره مشورې وکړې. ټرمپ د کریستي په شمول په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو 15 کاندیدانو ته ماتې ورکړله، خو له ناکامۍ نه وروسته له ټرمپ سره ودرېدو او شاید چې اوس په کابینه کې یو مهم پوست ورته ورکړي. ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د سمندري پوست پخوانی 6 کلن متقاعد جنرال جیمز میټس د دفاع د وزیر په توګه باندې ونوموي. په مطبوعاتو کې چاپ شوي رپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو څلور پوړو مامورانو او دفاع وزیر اش کارټر پر جمهور رئیس باراک اوباما باندې غږ کړی و چې د ملي امنیت رئیس په سمدستي توګه د خپلې وظیفې نه برطرفه کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې دفاع وزیر کارټر او د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جیمز کلیپر دواړو 13 میاشتې سپینې ماڼۍ ته لیک لیږلې او د ملي امنیت رئیس اډمیرل مایکل راجرز د برطرفۍ غوښتنه کړې وه. سمدستي معلومه نه شوه چې ولې د هغه د برطرفۍ غوښتنه شوې وه. له بلې خوا اډمیرل راجرز د شنبې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او ګمان کېږي چې په نوې کابینه کې به ورته یوه مهمه چوکۍ ورکړي. د پیرو پایتخت لیما کې د اپیک یا د آسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو کلنۍ الی غونډه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د دې غونډې مهم هدف دا و چې دغو هېوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګرۍ ته وده ورکړي. حکم تړون چې مخکې د اوباما حکومت په دې اعتبار لاسلیک کړی و، د ډانلډ ټرمپ له برینې وروسته سرنوشت له بې یقینۍ سره مخ شوی دی. له بلې خوا جمهور رئیس بارک اوباما د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په لیما کې وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته دا د اوباما او پوتین لومړی ملاقات و. د اوباما دا سفر د جمهور رئیس په توګه د هغه د اته کلن دورې په پای کې وروستی سفر و. په عین وخت کې اوباما د یکشنبې په ورځ په لیما کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل:
Over the past 3.5 years, we have met 9 times. And the frequency of our engagement has enabled us to advance cooperation on shared challenges.
موږ د تیرو درنیمو کلونو په موده کې نه حاصل ملاقاتونه کړې دي او زرزر یو بل سره تماسونه نیولو لوجې په خپل همکارۍ کې بریالي شو. په نړیواله کچه د ګډو چیلنجونو مقابله هم کړې ده او هم خپل ذاتل بیني اختلافات مو کنټرول کړي دي. موږ د نړۍ د اقلیم د بدلون د تړون او د ایران د اتمي پروګرام د موافقې په شمول د یو لړ مهم نړیوال مسایلو په اړه همکاري وکړه. اوباما د شنبې په ورځ د لاتین امریکا د تقریبا زرو ځوانانو په نوم یو پیغام خپور کړ او هغې وهڅول چې د ویرو خانه او ځلاندې راتلونکي لپاره محنت او خواري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې صدر اعظم په توګه د څلورمې دورې لپاره خپل ځان کاندیدوي. هغه د 2015 میلادي کال نه رابطې خوا په قدرت کې ده. که انتخابات یې وګټل او خپله څلور کلنه دوره بشپړه کړي د جرمني د پخواني صدر اعظم هلمت کول نه وروسته چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې پوره 14 کاله حکومت کړی و، هغه به د جرمني دوهمه صدر اعظم وي چې څلور دورې سر په سر په قدرت کې پاتې کیږي. په واشنگټن ډي سي کې د شنبې په ورځ د سپین پوستانو د یوې سرسختې نېشنلیستي ډلې غړو چې وایي په امریکا کې د سپین پوستانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي غونډه وکړه. دا ډله چې د الټ رایټ په نوم مشهوره ده ویل کېږي چې په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری د لمانځلو په خاطر غونډه رابللې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الټ رایټ ډلې له پولیسو سره نښتې وکړې خو د پولیسو لخوا څوک نه دي نیول شوي او یو سړی زخمي شوی. د سپین پوستانو د ډلې خپله غونډه په واشنگټن کې د رونالډ ریګن د ودانۍ مخ ته جوړه کړې وه. ښاغلي ټرمپ اوړم ورځ د دې ډلې مشر سټیفن بینن د سپین ماڼۍ د ستراتیژۍ د دفتر د عمومي مسؤول په توګه باندې وټاکه. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې سپین پوستانو د الټ رایټ ډله د کو کلوکس کلان د متعصبې او نجات پرست ډلې سره توپیر نه لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخه لمړی مطلب د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلی دی چې د هغه حکومت د حلب د خار په ختیځ کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی د امن د یوې سیمې د جوړېدلو لپاره د هغه پلان په باب چې د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا مخې کړی دی په کامل ډول مخالفت لري. د قاهرې نه د امریکا غا خبريال ایڈوارد یارنین په دې باب موږ ته یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي دیمستور سره په داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې هلته د سوریې او د روسیې جنگي الوتکو د حلب په ختیځ باندې چې د یاغیانو په کنټرول کې د خپلو بمباریو ته زور ورکړی دی او هم د سوریې د حکومت یاغیانو د حلب د ښار په هغو سیمو باندې چې د حکومت په کنټرول کې دي خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. ښاغلي معلم د خبریالانو سره د دغه ملاقات نه وروسته ویلي چې د ده حکومت د ښاغلي دیمستوره د دې پلان سره چې د حلب په ختیځ کې د یوه خود مختاره سیمه جوړه شي په مطلق ډول مخالفت لري. هغه وایي:
هو تحدث عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب، قلنا له هذه مرفوضة.
غوی چې حکومت د خغلی دی مستوره دغه پلان په کامل ډول رد کړي ځکه چې دا د سوریې په داخلي چارو او حاکمیت کې د مداخله معنی لري او هم به هغه د ترورستانو په ضد مبارزه د مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سوریې د باندنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د هغه حکومت د اسلامي دولت په ضد مبارزې ته هم متحد دی، مګر هغه د سوریه په شمال کې د داعش په ضد د جنگ د پاره د امریکا او د ترکیه په هڅو سخت اعتراضونه کړي دي. هغه وایي:
الأمريكيون اتفقوا مع الأتراك على من يدير مستقبلا الرقاء.
هغه د هغه په اصطلاح د رقا د خار د آیندې په باب د امریکا او د ترکیې د قومندانانو ترمنځ موافقه هم سخته غندلې ده. هغه وایي چې هغوی به د داعش د ملیشو د ایستلو نه وروستو په هغه خار خپل کنټرول ټینګ کړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې سوریه به هیڅکله هم په خپله خاوره کې د یو ترکی عسکر موجودیت ونه مني. د سوریه د باندنیو چارو وزیر ښاغلي معلم ویلي دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری نه وروستو ممکن په نړۍ کې مثبت بدلونونه راشي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد څو ورځې مخکې په خپلې یوې ټلویزیوني مرکې کې ښاغلی ټرمپ د ټوریزم په ضد مبارزه کې د سوریه یو بې طرفه متحد بللی دی. د سوریه یو پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب چې اوس د مخالفینو یو مرکه چي دی د فرانسې د باندنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په وخت کې د حلب د خار په ختیځ کې د حکومتي قواوو روسیې او د ایران د حملو د ختمولو غوښتنه کړې ده. هغه وایي
الوضع مأساوي جدا خاصه من الناحيه الانسانيه نتيجه القصف.
د حلب د خار په ختیځ کې وضع ډیره خراب ده. هغه د نړیوالې ټولنې نو غوښتل چې په روسیې او ایران فشار وارد کاندي چې په هغو سیمو خپل حمله بند کړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډیمستورا د ګارډین د ورځپاڼې سره په خپلې مرکې کې ویلي که چېرې د مخالفینو سره د سیاسي حل خبرې ناکامې شي نو د سوریې حکومت نیت لري په هر قیمت چې وي د حلب په ښار کې بری ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د سده باندې یو سل نوی هیوادونو چارواکي استازي او د چاپریال د ساتنې مسؤلین د مراکش په پایتخت کې د نومبر لومې نه تر 13 پورې راغون شي وو. هغه د نړۍ د اقلیم د بدلون په موجوده ستونزو خبرې کړې دي. په مخړې په دې باب د خبريال رحیم ګل ساروان رپورت ده.
پلازمینا کابل سهار وختي د ښار اسمان لوخړو او لوګي او داس ماسره کړی چې ګواکي وریزي خوري دي. د کابل ښار هوا دومره ککړه ده چې د دې ښار د اوسیدونکو په وینا تنفس ته هوا نه لري. تیر ژمی کابل ښار کې اصلا واوره ونه شوه. په داسې حال کې چې پخوا به په دغه ښار کې هر ژمی لوونه تر دولسو زلو پورې واوره کېده. د کابل متل دی چې کابل د بې زره وي خو بې واورې نه. د سږني کال د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې ښایي سږ ژمي کې هم د تیر کال په څیر په کابل ښار کې واوره ونشي.
اقلیم بیخي تغییر کړی دی. هغه کالونه چې زمونږ یادیږي واورې و بارندګانې به ډېرې زیاتې وي، خو اوس دغه هوا تاسې خپله وینئ چې په څه حالت کې ده. یعنی آلودګي ډېره زیاته ده، ګرد غبار ډېر زیات دی، ازدحام د وسایطو ډېر زیات دی.
د چاپیریال ساتنې اداره هم د کابل د هوا ککړتیا ته پاندېښنه کړې ده. دا اداره وایي که څه هم د کابل ښار هوا په وروستیو کلونو کې لږه ښه شوې، خو په دغه ښار کې د نفوس زیاتوالی او د 300,000 په شاوخوا کې د وسایطو شتون د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ښار د اوبو کچه هم له 2 نه تر 3 مترو پورې ټیټه شوې. دا ښار چې د بهر له سطحې 1500 متره لوړ دی، په خپل تاریخ کې په لومړي ځل د ورخ له ټیټې کچې سره مخ دی.
د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. په تیرو کلو کې هم دا ستونزه وه، اوس هم دا ستونزه ده. د هوا ککړتیا مستقیما زموږ د هیوادوالو صحت ته ګواښ ده. ولې په مجموع کې د کابل د ښار هوا کوم ارقام چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو کلو کې درلودل او اوس لري، یو څه بهبود موږ ته راښیي چې وضعیت ښه شوی ده په پرتلیز شکل باندې له تیرو کلو سره. ولې کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره لرو، د کابل د هوا اوس هم د ککړتیا کچه خصوصا په هوا کې د معلق ذراتو موجودیت اوس هم موږ ته تقریبا 3 تر 4 چنده زیات راښیي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې تر ډیره د اوبو او کرهنې سکتورونو ته زیاته صدمه رسولې. د اوبو کچه کمه شوې او په ځینو سیمو کې وچکالۍ کروندې ځپلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د وزیرستاني کډوالو هغه کورنۍ چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، له خلکو نه غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره هغوی ته حتمان د ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي. خبریال ابراهیم رحیمی مونږ ته داسې رپورټ راکړي.
دا دوا کلن ماشوم دوی میاشتې مخکې د ګزن له امله په یوه پخځه کفلت شوی چې د دغې خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه ورکړل شوی. دای مجبور دی چې د معیوبیت کړونه د ژوند تر پایه پر ځان ومني. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې داسې مهال د پولیولو ناروغۍ سره مخ شوی چې د کورنۍ په وینا د پیدایښت له ورځې څخه بیا د فلج تر وخته له هر ډول واکسین محروم پاتې و. د هغه تره دلبرجان وایي چې نه خو صحي رضاکران سیمې ته ورغلي او نه هم دوی د واکسین پر اهمیت پوهېدل. دا کورنۍ اوس د خوست د ګربزو ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې اوسي.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرون تا چې جوړه خالي تا څرنګه چې مالریا دو دنه چې امبر کې خو په پدل نه ده.
بیا خیر چا درته وایي چې دا پولیو ویلی دی؟
ساخیری چې دل ارغلی سینه لاله ډاکټر او پپوس ډاکټر نه په بدل دا ولا ډاکټر چې دل ور بدل شي سینه د پولیو ولا دا سوسکی ور وتا کول نه دا وګل ټ سینه سی دل او چې دا پولیو.
حاجی لمبات وزیر چې د پولیو وهل المسای په غیږ کې نیولې وو خپل له اوخ کوډه کې سترګې به یې کلا دل مسی په فلج شوی پخا خا خکړه او کلا بای دی هغه معصومې ترې ته وکتل. حاجی لمبات وایي اوسې د ټولې کورنۍ ستره هیله دا ده چې المسی فلج نه وای وهلی، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن وو چې د ګزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای.
څه فکر کې چې دا ماشوم چې واکسین دی ورکړی وای نو اوس به ښه وای؟
واکسین به چې ورکړی خو دا شای نه وکړغلی دا چې ورکړی مدې ستره تقریبا ته جوړ شي او دا سمېشت دا په نظان لګېده.
د وزیرستاني کډوالو د ګلان کیم سپینګیری شمرجان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
پولیو خدا خدا شاید چې دا ډېر تاونی شاید کار څه کوی چې نه دغه دا ډېر جو تاونی دی ځکه چې وړي کوي وړي کوي جلکې د تاو وایي سه د عمر شته وا دا دره تاونی شاید خو چې څه کې ور کوه پیدا ور کو نه کو ور اوس یاس د پیدا ګرځي.
د رښتې مسؤلین په وینا کې څه هم ځینی وزیرستاني کډوالي کورنۍ لا هم د پولیو ضد واکسین سره مخالفت لري، خو په ټولیز ډول د ګزن ناروغۍ د خطر او دی واکسین دی اهمیت پاړې په هوای ډیر دون کیدای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
د تخار خلک په هغه ولایت کې او په خاص ډول د تعلقانو په خار کې د وسلوالو د زیاتول د کابل زیاتې اندېښنې لري. کندز کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باب موږ ته یو راپورټ را لګلې چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
د تخار ولایت خلک وایي چې وسلوال کسان په خار کې د جنایي جرمونو او په سیمه کې د بے ثباتۍ لامل شوی دي. په کندز کې هم په شخصي لباس کې د وسلوالو ګرځیدل او د هغوی نه پیژندل د خلکو لپاره د تشویش سبب شوی دي. د کندز یو شمیر خلکو هم د تخار د خلکو په څیر چارواکو ته شکایتونه کړي چې په خار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو پر ګرځېدو بندیز ولګوي او یا هم دغه وسلوال که په کوم دولتي چارواکي پورې تړاو لري باید یونیفورم ورکړل شي. په دې وروستیو کې په بغلان، کندز او تخار کې په بازار او عامه ځایونو کې د یو شمیر کسانو وژل او د وسلوالو تیښتې خلک اندېښمن کړي دي چې د پولیسو لخوا هم په خار کې په شخصي جامو کې د وسلوالو د ګرځېدو مخه نه نیول کیږي. د تخار یو تن اوسیدونکی اسد الله په خار کې د وسلوالو د زیاتوالي په اړه داسې وایي.
کندز باوجود آمد یک تعداد افراد مسلح غیر قانونی با استفاده از این فرصت مورد تخار شدند.
په کندز کې چې جګړې وشوې له دغې خالیګات څخه وسلوالو ګټه پورته کړې او تخار ته هم غیر قانوني وسلوال کسان داخل شوي دي. دوی په خار کې د ناامنۍ سبب شوي او دولتي چارواکي باید د دغو وسلوالو مخه ونیسي کنه د دغه ولایت حالات به هم خراب شي. د تخار خلک په داسې حال کې د غیر قانوني وسلوالو څخه شکایت کوي چې د دغه ولایت پولیس وایي په تیرو وو میاشتو کې په دغه ولایت کې 304 جنایي قضیې رامنځته شوي دي چې یو څلوېخ د وژنو دي. په دغه موده کې 218 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي هم دي. د تخار د امنیه قماندانۍ ویان خلیل الله اسیر وایي چې دوی یو شمیر وسلوال کسان نیولی دي.
خب ما چندین موارد از امیت فنگدارا را دستگیر کردیم سرایشان گرفته شد، خود ازیان به پنجه قانون سپرده شد. از یک سو تهدیداتی
د چوپی خو په تړاو غیر قانونی وسلوال نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دی، مگر په عمومی ډول هغه تهدیدات چې په دوه وسلوالیو کې موجود دي، پولیس په هغه سیمو کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. که دغه پولیس له جګړو وزګار شي، دوی به په خار کې د غیر قانونی وسلوالو په نیولو لاس پورې کړي. د تخار ولایت د ولایتي شورا یو تنغړی و فیولا رحماني هم تاییدوي چې په تعلقانو ښار کې د غیر قانوني وسلوالو زیاتېدل د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی. هغه وایي چې که په تعلقانو ښار کې د وسلوالو مخه ونه نیول شي، د قندز په څیر به تخار هم ناامنه شي.
افراد غیر مسئول است، ما کاملا نگرانی جدی داریم از اینا، یا نه تنها ما نگران داریم، یک شهروند ما در ولایت با فکر آرام پشت کار وارش گشته نمیتونه.
یوازی مونگ نه، بلکه در تخار طول خلق در غیر قانونی وسلوالو لموجودیت سخن دیخمندی، او که حالات هم دا سپایتی شی که دایشی تالقان و خار هم در قندوز پسیر نه امنه شی. هغه وایی چه پزین ولسوالیو که طالبان موجود دی، مگر چرواکی د دغه ولسوالیو د امن کولو لپاره هیڅ اراده نه لري. په بغلان کې هم تیر ورځ وسلوالو کسانو یو تن د پولی خمری د خار په منځ کې په ډزو وواجه، چې له امله یې خلکو دوه ورځې سر په سر د څو ساعتونو لپاره د شمالي ولایتونو لارې تړلې وې. په قندوز کې هم وسلوالو کسانو د دوکانونو په چور کولو لاس پورې کړی. د تالقانو خار د قندوز د خار په نسبت امن دی، خو د تخار په دوه یا درې ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال کله کله پر ولسوالیو بریدونه کوي. مګر په تالقانو کې هم له تیر یو کال راهیسې قتلونه او د مخالفینو حملې د نورو کلونو په پرتله زیاتې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د ځینو انتخاب شوو کسانو چې د منتخب جمهور رئیس سره به کار وکړي، افراطي یا سخت ویناوي جنجالونه پیدا کړي دي. متقاعد جنرال مایکل فلین به د ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور وي او د جمهور غوښتونکو ګوند انتخاباتي مبارزې په وخت کې تایید شوی. فلین چې یو وخت د نظامي استخباراتو متخصص و د بین المللي امنیت د موضوعاتو په باره کې د ټرمپ یو وتلی استازی شو، او اکثره وخت په خبرو او ټویټر کې دا موضوع راپورته کیږي چې د مسلمانانو نه ویره منطقي ده، نو په دې باره کې اندېښنه څرګندوي. متقاعد جنرال مایکل فلین انو وای:
اسلام از ا پولیټیکل ایدئولوژي، اټ از ا پولیټیکل ایدئولوژي. It definitely hides behind this notion of it being
Islam. یو سیاسی مفکوره ده، دا یو سیاسی مفکوره ده. په څرګنده توګه د دې تر شا دغه مفکوره پټه ده، او د دې دا مفکوره مذهب ده. ترامپ د استخباراتي معلوماتو لاسته د راوړلو لپاره د شکنجې د ورکولو په باره کې خبرې کړې ده، او د دې انتخاب د کانګرس غړی مایک پومپیو دی چې د سیاسي رئیس دی شي، چې د اوباما په حکومت باندې انتقاد کوي، چې په اصطلاح د مشکوکو ترورستانو په باره کې د پراخو تحقیقاتو تخنیکونه رد کړي دي. په عین حال کې یو له لومړیو سناتورانو و چې ترامپ یې تایید کړی و، د امریکا د راتلونکي لوی څارنوال لپاره په نظر کې نیول شوی دی. د ټرمپ په شان جیف سیشنز د مسلمان مهاجرو په باره کې محتاط دی. جمهور غوښتونکی سناتور جیف سیشنز نو وای:
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants, you're not able to do that, then you're going to be admitting a certain number of people who have terrorist tendencies.
که تاسو په دې قادر نه وئ چې په کافي توګه غوښتنلیکونه او سابقه امتحان او ارزیابي کړی، او که تاسو د دې کار په کولو قادر نه یاستئ، نو تاسو به ځینو داسو کسانو ته اجازه ورکړئ چې تروریستي تمایلات لري. د دې غیر قانوني مهاجرو په باره کې له ډېر پخوانه سخت دریز لري. سناتور جیف سیشنز بیا وایي:
Who has more right to a job in this country? A lawful immigrant who's here, a green card holder, or a citizen, or a person who entered the country unlawfully?
څوک په دې هواد کې د کار د پیدا کېدو لپاره ډېر حق لري؟ یو قانوني مهاجر، یا گرین کارت لرونکی، یا یو تابع، یا هغه څوک چې د هواد ته په غیر قانوني توګه راننوتی وي. د هر منتخب جمهور رئیس په شان د ټرمپ شاوخوا هغو کسانو نیولې ده چې د ده سره نظر یو شان وي. هغه ډلې چې د ټرمپ مخالفې دي، د ده په انتخاب باندې انتقادونه کوي. د جنوبی نیستی د قانون مرکز اپوزیشنز تور ولګاوه چې د نژاد پرستو ډلو سره یو ځای شوی دی. په عین حال کې ډیموکراتان د فلین په طبیعت او مزاج باندې انتقاد کوي. د کانګرس غړی ایډم شیف نوای
This is not someone who is prone to thoughtful consideration of issues. This is someone who often flies off at the handle and makes snap judgments on things that he may not fully understand.
دا هغه څوک نه دی چې د موضوعاتو د غور کولو لپاره چمتو وي. دا هغه څوک نه دی چې د موضوعاتو په اړه کې سرسری قضاوت کوي. خای چې دوی په بشپړ توګه پوښیږي نه وي. د ټرمپ د سپینې ماڼۍ د دفتر راتلونکي رئیس د ټولو هغو انتخابونو نه دفاع کوي چې تر اوسه شوی دی. د جمهوری غوښتون کې ګوند ملي کمیټې رئیس رینس پریبوس انوای
They will do everything they can to protect and secure our country here and abroad every single day that they wake up in the morning.
به هر ورځ چې سهار را پاڅیږي هر هغه څه چې کولای شي وبه کړی چې دلته په خارج کې خپل هیواد وژغوري او محفوظ کړي. سیشنز ان افلین با د سنا د استمایا غونډې سره مخامخ شي. دیموکرات سناتور چک شومر انوای
The only fair thing to do is ask a lot of questions, very thorough questions, and then make an opinion.
یوازی د زیاتو پښتنو کول مناسب دی. په استمایا غونډو کې ډېرې دقیقې پښتنې باید وشي او وروسته به نظر ورکړی شي. مګر اقلیت ډیموکراتان به په دې قادر نه وي چې د حکومت د لوړو مقامونو لپاره د ټرمپ د انتخاب مخه ونیسي او هغه مهمې مناورې پای ته رسولې دي چې جمهوري غوښتونکو یو ځل په مهارت سره د هغو انتخابونو په خلاف کړي وو چې جمهور رئیس باراک اوباما سرته رسول.
قدرمن اوریدونکو او دا هم د دې خبرونه وروستي مطلب د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په دې وروستي وختونو کې ځنې کسان په لوړو مقامونو مقرر کړي دي چې په هغه کې د یو کلک پلوي هم شامل دي. د امریکا غ خبريال مایکل براون په دې باره کې یو رپورت را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
دا خبرونه پای کې د مهمو خبرونو غټی کې د سوری رژیم د ملګرو ملتونو هغه وختونه رد کړی دا چې په حلب کې د بيدغه هوایي بمباري او د بندول لپاره د دغه ادارې وړاندیز اومني. د دې پلان لمخې جهادي ډلې بل حلب نوزي او د سوری رژیم او روسیه به اجازه ورکړي چې د ختیځ حلب چارې د وی محلي شورا لخوا اداره شي. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور سوزن رایس د حلب په ختیځو برخو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي له تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارتمان الوتکو بمباري او د ماشومانو د یوه روغتون په نښه کول غندلی دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د روسیې جټ الوتکو له تېرې سه شنبې نه تر اوسه پورې په شلو ناحیو باندې بمباري کړې ده او د ویشو ماشومانو په شمول لسلو نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د پیرو په پایتخت لیما کې د اپیک د یا د اسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو کلنې غونډه پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې هدف دا و چې د غړو هیوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګري وده وکړي. حکم تړون چې د اوباما حکومت لاسلیک کړی و د ډانلډ ټرمپ له بری وروسته سرنوشت له بېیقینۍ سره مخامخ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته دا اوباما ته د اوباما رسمي سفر و. اوباما د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره هم ملاقات وکړ. په مطبوعاتو کې چاپ شوي رپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو څو لوړ پوړو مامورانو او دفاع وزیر اشکارټر د جمهور رئیس باراک اوباما نه غوښتي چې د ملي امنیت رئیس په سمدستي توګه له خپل وظیفې نه برطرفه کړي. مایکل راجر د امریکا د پوځ د سایبر کمانډ یا د کمپیوټري دفاع د قوماندانې مسؤلیت هم په غاړه لري، خو تر اوسه پورې نه معلومیږي چې ولې د هغه د برطرفۍ غوښتنه شوې وه. له بلې خوا نوموړي د شنبې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره وکتل او ګمان کېږي چې په نوې کابینه کې ورته یو مهم ځای ورکړي. په واشنگټن ډي سي کې د شنبې په ورځ د سپین پوستانو د یوې سرسختې نشلې سي ډلې غړو چې وايي په امریکا کې د سپین پوستانو د حقوقو نه دفاع کوي غونډه وکړه. دا ډله چې د الټ رایټ په نوم مشهوره ده ویل کېږي چې په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری د لمانځلو په خاطر غونډه کړې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې الټ رایټ ډلې له پولیسو سره نښتې وکړې.
د مونږ ډیرو قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشي به ورسته به شروع شي. تر هغه پورې مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان، خوشاله اوسئ. رادیو آشنا.